ډیر متاثر کوي. کوم حالتونه دي چې ډیر ورنه متاثر کیږي؟
انسان په دوه حالتو کې شي لیکي، یا چې ډیر خوشاله سي او یا ډیر خفه شي. لبده مرغه ما تر اوسه هیڅ وخت داسې یو احساس راتنده پیدا شوی چې زه ډیره خوشاله سویم او شعر مې لیکلی وي، چې ډیره خفه اوسم شعر لیکم.
او زمزمې یو بل شي ته چې زما ستاسو په شاعري کې پام شو، هغه دا و چې د رواجونو او د هغو رواجونو په ضد مو شاعري کړې ده چې هغه ناروا دی، ظلم ده او پښتنو کسته دی. او بله د جنگ په ضد مو شاعري کړې ده او ماشاءالله ډیره کامیابه ده. زما ډیره خوښه سوه او باید ته وایي دومره ورونه دې کړل، بل ځان دې هم وسوځاوه، زه دې قربان شم، پرمختګ کو په لمبو نه کیږي. دا ډیر ښه پیغام لري، ډیر اوچت پیغام لري. ستاسو په سیمه کې چې ده څنګه دي رواجونه، څنګه دي واقعا لکه تاسو چې دومره په شعرونو کې یاد کړي دي، په کوم ځای کې چې تاسو اوسئ هلته هم دا رواجونه سته دي نه سته دي؟ واقعا لوغونه متاثره سوي له خپلې سیمې له رواجونه متاثره سوي؟ دا څه دي لیکلي دي او که دي اورېدلي دي او بیا دي دا شاعري کړې؟
استاد دغه رواجونه چې ما زیاتره هغه کړي، تاسو خو پوهسئ زه خپله په وی رسنۍ کې کار کوم او زیاتره وخت مې هم دغه خبرونه مخ ته وړي دي. زموږ په کلي کې خو اوس هم دا رواج د چنجونې د مکتب ته نه ځي، که خپله کورنۍ اجازه ورکوي نو انور کوم خپلوان چې دوی پوری تړلی وي هغه اجازه نه ورکوي. او اوس هم شاید دغه رواج پکې وي چې د انجونو زړه نه وي خو ورکول کیږي یو بل چاته، او واده کیږي به له دې نه چې دوی خپل خوخوي. شاید په خپل سیمه کې مې هم دا خبرې وي، خو زما زیاتره سروکار چې دا هم دغه خبرونه سره ده، نو د هم دوی نه ډیره متاثر کیږم، بیا هم دغه شعر نه لیکم.
وای ما ته دې کرکا دا سیورکا سلازل نه آشنا لکه چې څنګه په لمبو باندې اوبه ولویږي. نو خدای دې وکړي چې ستاسو شاعري داسې وي چې په دغه ناسمو رواجونو باندې لکه اوبه چې ولویږي داسې ختم کړي.
په دې هیله
یو موضوع کې نزاکت ته اشاره کړې ده، زما خپل ډیر زیات خوښ سو. وایي قربان دې نزاکت، ځان دې هیڅ ملامت نه کړې، زه تا نه یم وژلې، زه پخوانه داسې مړه یم، یا د ډیوی غوندې په نشه مال مړه کیږم، اے له ژوند نه مې خبر شه راته ګوره. یا یو بل بیت مده چې یو چا د ژوند دروازې کلکې دي تړلې پرتا، ځینې د خپل ګڼې خپګانه لکه زه او زړه. تقریبا په دغه شعرونو کې چې ما ولوستل ډیره مایوسی ده.
زه چې په مکتب کې وم صنف کې بچی ناست وم، استادان چې برادله نو پښتنه به رانه کوله وای چې استادان به راته ویلې وای ته نیمه ورځ ځان ته غوسه او نیمه ورځ خلکو ته غوسه. نو علت استاد دغه د افغانستان حالت ده او ځینې نورې مسلې پیدا شي.
آزاد شعرونه مو په دې وروستو کې مو ډیر لیکلي دي، کېدای شي د هغو آزادو شعرونو نه یو راته ولولي.
یو آزاد شعر چې مې په دې وروستیو کې لیکلی ده عنوان یې ده چې صحرا زه ستا په خاموشۍ مینه، صحرا دا ستا دا خړه خړه لمن، صحرا دا ستا دغه خاموشه ښکلا، اوس مې دا ستا ژوندون ترخه راځي، وایم چې کاشکې ما هم ستا د لمنې ستا د غېږې په نوم په یو بیروحه سیس کې ژوند کولی، ستا په لمن کې هغه کاڼی وی چې په یو حالت او په یو ځای کې به وی، یا ستا لمنه کې هغه لاله وی چې بس چې یو څو ورځې د ژوندون په خاطر دنیا ته سترګې غړې، بس همدغه یې ژوند وي، یا به یې باد یا به یې لمر رژوي، صحرا زه ستا په خاموشۍ مینه، صحرا زه ستا په ازادۍ مینه، اوس بې له هغه ژوندون نه غواړمه، نه یم په دغې زندګۍ مینه، صحرا که درد مې درته ووایمه، صحرا زما زړه د دردونو خار ده، هغه چې ستا لمن کې اوسي حال اله ته وایه، ته دا کوی چې د خپل زړه داغ د هر چا ته ښکارئ، صحرا نن ووایه هغو کاڼو ته چې د نړۍ په سینه یو داسې څوک هم شته ده چې ستاسو چپ او دې خاموشه ژوند ته په زړه کې رخه لري، وایي چې کاش داسې ډبره وای زه چې نه مې غم وای د جانان لیدلی، چې نه مې غم وای د هجران لیدلی، ما په یو نه وجود کې ژوند کولی، نه مې د ژوند ستړی طوفان لیدلی، صحرا افسوس په دې چې زړه خودلی نه شم، زړه له وجوده پرې کولی نه شم، دا وس خو ما کې نشته، په خوله یې زه درته ویلی نه شم، که ما زړګی درته خودلی شولی او زما د زړه داغ دې کتلی شولی، نو ستا په لویه لمن به لاله لاروی ورکه کړې، صحرا کاڼي به هم راته حیران پاتې وو چې ما د ژبې په لرلو باندې څومره خبرې دي په زړه ساتلي، څومره خبرې دي په زړه ساتلي.
ډېره مننه، ډېر ښایسته تصویرونه یې لرل. ودینه ویل چې سبقونه دې ختم کړي دي، پانتون لولې، چې زموږ اورېدونکي پوزي بل دا راته ووایه چې څه فکر کوي په شاعري کې، دا چا نه ډېره متاثره یې؟
تحصیل مکتب و، دا خو مې څه کال یو نویم کال چې په دې کې فارغه شوم مکتب نه، او دا شاعري مې هم د دولسم سم کې البته دا کتاب چاپ شوی ده. او لوړې زده کړې کانکور ازموینه کې مې امتحان ورکړ، له بده مرغه چې په ډېرو جیګو نمرو باندې بې نتیجې پاتې شوم، ځکه انتخاب مې ډېر لوړ و. غواړم لوړې زده کړې ولرم چې نوی غزلي نوی ترکیبونه پکې هماغه شعر نه متاثره یم. یو خبره ده چې توبان ده، خو ما چې بکله به مېرمن بهیر کې شعر ویلې، نو هغه به ماته ویلې چې کاشکې دا شعر ما لیکلی وای. ما چې به ویلې نو اوس زه چې هم کومه غزله چې مې ډېره خوښه شوې هم کاشکې دا ما لیکلی وای. نو له هر غزله چې ښکلی خیال پکې وي، نوی ترکیبونه پکې وي، لولم.
زمزمې یو غزل دی زما خپل هم ډېر خوښ شو، خو داسې به وکړو د خپل کتاب نه یو غزل ما ته انتخاب کړه، وی وایه که چېرته هماغه غزل و زه به هم درته ووایم چې په رښتیا دا غزل زما هم ډېر خوښ شوی دی. مهرباني، یو انتخاب وکړه.
یو غزل ده وایي چې ستا خوږ غم مې نن میلمه ده، ډیوه مړه ده، خاموشي خوره وره ده، ډیوه مړه ده.
او ډېر عالي، دا غزل زما خپل ډېر زیات خوښ شوی. مهرباني، ما ویل که زه درته ووایم چې غزل راته ولوله، دا به یو ډول تحمیل په تا باندې. مهرباني، ډېر ښایسته غزل ده، دا ولوله.
ستا خوږ غم مې نن میلمه ده، ډیوه مړه ده، خاموشي خوره وره ده، ډیوه مړه ده. تیار غمه راشه خپ چیغو ژاړو، یوه زه یم بله شپه ده، ډیوه مړه ده. ښکاري نه غواړي چې ستا تصویر وګورم، ستا په سر رانه خفه ده، ډیوه مړه ده. د ځوان زوی قبر ته ناسته مورکۍ وایي، زوی ورانه مو حجره ده، ډیوه مړه ده. د پخې شپې زمزمې مې لرې تللي، د پخې شپې زمزمې مې لرې تللي، اوس یم ویخه شپه پخه ده، ډیوه مړه ده.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
جاپان نه یوازې د خپل اوسنی تمدن په خاطر په نړۍ کې خورا ستر مقام لري، بلکې پخوانی تمدن او ولسی ادب هم له ظرافتونو او ښکلاو خالی نه دی. د جاپان د خلکو د یوې ولسی کیسې د اوریدو بلنه درکو. دغه کیسه چې فریده سیفی لولي په هنري فعالیتونو کې د هنرمند د کامیابۍ ځینې رازونه راپیژني.
شپېلۍ د جاپان د خلکو یوه ولسی کیسه. په چین کې نوې شپېلۍ اختراع شوې وه. د موسیقۍ یو جاپاني استاد د نوې شپېلۍ د نغمو پټې ښکلا ته پام شول، او هغه یې له ځان سره جاپان ته راوړه. ده به په خپل ښار کې او نورو ښارونو کې کنسرتونه ورکول. یوه شپه په یوه کنسرت کې چې د موسیقۍ ډیر استادان او مینوال ناست وو، او د ته نوبت ورغې، د په چین کې د اختراع شوې شپېلۍ یوه نغمه وغږوله. د نغمې له غږولو وروسته تر ډیرو پورې په تالار کې چوپتیا وه، لکه ساوی چې په سینو کې ایساری وي. آخر د تالار له پایه د مجلس د ټولو بوډا کس آواز واورېدل شو چې ویل یې د یوه رب الناو غوندې. په سهار یې چې د تک ته ځان تیاراوه، د موسیقۍ استادان ورته کېناستل. ورته یې وویل چې د نوې شپېلۍ زده کړه به څومره وخت واخلي. د ځواب ورکړ کلونه غواړي. دوی ورنه وغوښتل چې یو څوک دی په شاګردۍ ومني. ده ومنله، او دوی خپل یو تر ټولو تکړه او باوري ملګری چې ښه شپېلۍ غږوله د شاګردۍ لپاره ورته غوره کړ. زلمی شاګرد ته یې پیسې ورټولې کړې چې د لارې خرڅ، د استاد حق و زحمه او د اوسیدو مصرفی ور باندې برابر شي. استاد په پایتخت کې استوګنو زلمی شاګرد ورپسې ورغی. استاد د یوې ساده نغمې زده کړې ته کېناو. شاګرد ډیر زر وتوانېده چې وی غږوي، مګر استاد ورته د بیا بیا غږولو خبره کوله او هر ځل به یې ورته ویل یو څه کمې شته. شاګرد تمرین ډیر کړ. په ساعتونو ساعتونو به له نوې شپېلۍ سره بوخت و. په دې تمرین باندې ورځې واوښتې او اونۍ تېرې شوې، خو استاد بس همدا یوه خبره کوله چې یو څه کمې شته. شاګرد استاد ته خواست وکړ چې نغمه وربدله کړي، مګر استاد ونه منله. د ایکی یوې نغمې تمرین ادامه وموند. اونۍ په میاشتو بدله شوې او شاګرد هر ځل بس دا یوه خبره واورېده چې یو څه کمې شته. د کامیابۍ ارزو او د ناکامۍ ویرې د شاګرد په زړه او ذهن کې ځاله کړې وه. کله به یې د بری آواز په ټول بدن لمبې بلې کړې، او کله به یې د ماتې ویرې د منی د پاڼو غوندې ولړزاوه او ورژاوه. ستومانۍ او نهیلۍ ورباندې وار په وار غلبه وکړه، او یو ماسخوتن یې په پټه سامان راټول کړ. د استاد له ځایه غلی راووت، وتښتېد. د سموده په پایتخت کې پټ و، شراب یې څښل، خو چې پیسې یې تمام شوې خپلې سیمې ته ستون شو. څرنګه چې له پخوانیو همکارانو شرمېده، نو یې وکلي ته لاړ. په یو ګوشه جونګړې کې یې واړول. دلته یې هم چې شپېلۍ ورسره وې نغمې غږولې، خو نه د بری ارزو ورسره وه او نه یې د ماتې ویرې زړه ورتنګاوه. بزګرانو چې د ده له جونګړې د شپېلۍ نغمې واورېدلې، خپل ماشومان یې شاګردۍ ته ورواستول. ده به ماشومانو ته ساده نغمې ورزده کولې او په همدې ډول یې وخت تېرېده. یوه ورځ سهار وختي د جونګړې دروازه وډبېده. د نیمبیخ نیمویده ورپاڅېد. د ښار تر ټولو مشر سازنده او تر ټولو کشر موسیقار ورپسې راغلی و. دوی ورته وویل چې نن شپه یوه کنسرت ته روان دي، او ټولو سازندهو فیصله کړې ده چې دغه کنسرت بې تا نه کیږي. راغلو کسانو وهڅاوه او ورته یې وویل چې بې ځایه شرم دې پرېږدي او ویره دې له زړه وباسي. د په خوبولي حالت کې د شپېلۍ یوه کڅوړه راوچته کړه، ورسره روان شو. د کنسرت وخت را ورسید. د سټیج شاته د خپل نوبت په انتظار، بیل دی چې د خلکو د خو یا بدو تبصرو پروا ورسره وي، بی فکر ناست. په اخر کې چې د کنسرت وروستۍ شېبې وي، د نوبت شو. سټیج ته ورغی او له کڅوړې شپېلې را وویسته. که ګوري، هماغه شپېلې ده چې په چین کې اختراع شوې او یو ودانۍ د تا په پایتخت کې استاد ورکړې ما. له ده سره نه د بری ارزو وه او نه د ماتې ویره. د نوې شپېلۍ هغه نغمه یې انتخاب کړې چې په میاشتو میاشتو یې استاد ته غږولې، او هغه هر ځل ورته ویلي و چې یو څه کمې شته. د نغمې له غږولو وروسته تر ډیرو پورې په تالار کې چوپتیا وه، لکه ساوی چې په سینو کې ایساری وي. آخر د تالار له پایه د مجلس د تر ټولو بوډا کس آواز واورېدل شو چې ویل یې دی وره بل نه وخوندې. Thank you.
له جاپان به ډیر لری نه ځو، چین ته به راشو، خو په چین کې به بیا ډیر لری زمانې ته سفر وکړو او د دغه هیواد د تاریخ تر ټولو نومیالی حکیم به سره وپیژنو. د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د کنفیسیوس د ژوند او زمانې په باره کې معلومات راکوي. استاد نجیب منلی دغه شپږمه میلاد مخکې پیړۍ 2500-2600 کاله پخوا د یو عجیبه زمانه ده. په هند کې په غالب ګمان بودا په همدې زمانه کې ظهور کوي. په یونان کې هغه دیموکراسي چې اوج ته رسیږي او لویو مفکرانو ته زمینه مساعدیږي چې بیا یا په دې زمانه کې پیدا شي، یا لږ وروسته دا هم همدا زمانه ده، همدا وخت دی. د زردشت په کیسه کې هم هغه مشهور روایت دا دی چې په شپږمه میلاد مخکې پیړۍ کې اوسېده. او په چین کې هم ډیر لوی فیلسوف چې د یو مذهب بنسټګر یې هم بولو کنفیسیوس، او اوس په خبرې پې کوو، له دې زمانې سره تعلق لري. زه نه پوهېږم چې په دې زمانه کې په دې شپږمه میلاد مخکې پیړۍ کې څه جادو و څه راز و چې دنیا ټکان خوړلی و. نو چې په کنفیسیوس خبرې کوو، لږ تر لږه د چین د دې زمانې پیسې کې خو یو څه وایست.
د کنفیسیوس په اړه خبرې ډېرې زیاتې دي. دی په 1551 میلاد مخکې کال کې زیږیدلی دی او په 1509 میلاد مخکې کال کې مړ شوی دی. د ده زوکړه او مرګ دواړه د کیوشو ښار ته نږدې د شاندونګ په ایالت کې، چې اوس شاندونګ دی، د چین په ختیځه برخه کې د آرام سمندر په څنډو شوی ده. په دغه وخت کې چین د یو لړ خاصو تاریخي او اجتماعي حالاتو شاهد و. تر هغې مخکې پراخه امپراتوري وه، مقتدره، او د وسودوی شاوخوا چې
قبل الميلاد
چې د چین په تاریخ کې ورته د پسرلی او د منو دوره وایي، دغه پراخه امپراتوري ټوټه ټوټه شوې ده. تقریبا 200 واړه ریاستونه دي یا وړې پاچاهۍ دي
په چین کې،
او دا 200 پاچاهۍ د زیر سین او د آبی سین په څنډو باندې سره راټولې دي. د دوی ترمنځ رقابتونه هم شته، یو د بل سره اتحادونه هم کوي، یو د بل په مقابل کې سره جنګیږي. نو داسې یو ډېر ګډوډ حالت دی. هر پاچاهۍ یو مرکز لري چې ګوو ورته وایي، او د دغه مرکز شاوخوا پرتې سیمې چې یې ورته وایي د سارا په نامه، زموږ په پښتو اصطلاح باندې سارا کیږي، یعنی یو خار دی یو سارا ده.
د قندار خلک، دغه د ښار خلک، اوس هم هغه د کلیو خلکو ته وایي دا سارایي سړی دی،
سارایي سړی دی، د کلیو سړی دی. او حتی داسې هم کیږي چې په ډېرو ځایونو کې سرحدونه داسې مشخص معلوم نه دي، یوازې پرته کلی نه پوهېږي د کوم شاهزاده پورې ارتباط لري. بس هر زورور چې راغی مالیات یې نه واخیستله اخیستې. په دغه وخت کې په چین کې اقتصاد تر ډېره حده په زراعت ولاړ دی. د غوښتو کرل، او د چین په شمال کې د غنمو، او د چین په جنوب کې د وریجو کرل د دوی د ژوند هغه اساسي مصروفیت دی او عاید دی. مګر په همدغه وخت کې د وریښمو د چینجیو روزنه هم په چین کې پیل شوې ده. خلکو ډېر زیات توتان کرلي دي او وریښمو چینجي روزي. د مذهبي لحاظه دا خلک په ګڼو خدایانو عقیده لري، او د ګڼو خدایانو تر څنګ د خپلو نیکونو ارواګان هم لمانځي.
استاد منلی، حتی تر اوسه پورې په دې ختیځه آسیا کې د خپلو مړیو د ارواګانو لمانځل او یو ته ډیر زیات احترام کول، دغه شی ډیر رواج دی
د ګڼو ځایونو کې شته. خو دلته هغه څوک چې مقتدر دي، امپراتوران دي، د هغوی نیکونه طبعا ډیر لمانځل کیږي، په شان شوکت سره لمانځل کیږي، د نورو نیکونه کم لمانځل کیږي، او دا د دې لپاره زمینه مساعده چې ګډوډي ایجاد شي او د بل سره یو یووالی، فکری یووالی نه پیدا کیږي. د هر چا خپل رب دی او هر څوک خپل رب ته مخ راوړي. په دغه وخت کې شتمنۍ چې پیدا کیږي یو لبل نه،
یا د جنگونو پترس کې خسل کیږي یا د سوغاتونو په شکل یو خان بل خان ته سوغات ورکي او په دې شکل باندې شتمنۍ سره تبادله کیږي او یا هم کله کله د جنگي فعالیتونو په محل خلک راټولېږي او د ځان سره کالی راوړي د ځان سره تولیدات راوړي او هغه په دغه ساحو کې چې د اردو سره راټولېږي په دې ځایونو کې دا تبادله کیږي. نو دغه وخت کې د تجارت یو بنسټ هم ایښودل کیږي، تجارت وده کوي او په پراخه پیمانه د چین ساحه ډېره پراخه ساحه ده. د مختلفو عقایدو راټولېدل، د مختلفو خلکو سره یوځای کېدل، د مختلفو خلکو ترمنځ راکړه ورکړه او راکړه ورکړه په داسې متشنجو حالاتو کې، د دې لپاره هم زمینه مساعده ای چې ادبیات ډېره زیاته وده وکړي. د هر ځای ادب راځي، دلته په چین کې سره راټولېږي او ډېر مهم متنونه په دا وخت کې رامنځته کېږي. د چین امپراتورانو د پخوانه عادت درلود چې د دوی مامورین، البته عمده مامورین د مالیاتو مامورین وو چې په کلو ګرځېدل، نو د مالیاتو تر څنګ به یې د کلو سندرې، د کلو کیسې دا هم راټولولې او په د امپراتورۍ په آرشیف کې به یې ساتلې. نو په دې شرایطو کې هغه مذهب چې د چین یو واحد مذهب وو، هغه امپراتوري چې د چین یو واحد امپراتوري وه، ټوټې ټوټې شول او چین داسې یو حالت ته ورسېده چې د اخلاقي لحاظه، د اجتماعي لحاظه نور د زغم وړ نه و. نو دلته ځینې افکار را پیدا شول چې په هغې کې د خلکو د مذهب او د دربار د مذهب ترمنځ فاصله ایجاد شوله، د دربار او د خلکو ترمنځ مقدسات شریک نه وو، او دا طبعا د سیاسي نظام د ګډوډۍ لپاره یو ډېر مهم عامل راځي. نو د دې ضرورت و چې یو څوک پیدا شي او یو انسجام ورکړي د ټولو شانو ته، او دغه وخت چې کنفوسیوس پیدا کیږي. کنفوسیوس په چینی کې کنفوسی ورته وایي، یعنی استاد کونګ، بیا چې لاتینیانو کنفوسی دغه کړی نه کنفوسیوس جوړ کړی دی. د نوم کونګ دی او چینی نومونه همیشه دوه درې طبقې لري، یوې خپل نومي، یوې د کورنۍ نومي، یوې هغه د خپلو نږدې حلقې د خلکو نومي.
استاد مله لوی بخشي د چینی نومونو پیسې کې یو خبر کله باسه وتلې همي. اوس نور ملتونه چي دي، خو یو هغه د چا اصلي نومي بل یو تخلص غوندي، یو دوم نومي ارڅسي ورته وایو، بیا په هغه دوم نامه یادیږي. موږ وایو حامد کرزی، بیا وایو شاغلی کرزی وویل. د چینی نومونو کې ګورو سرچپای ماو څه ټونګ، موږ خو به فکر کوو چې د ټونګ په نامه باید یاد شي، لیکن نه، بیا ماو یادی شي. نوم اوله برخه یادی شي، هغه دومه بیا نه یادی شي. یو دین نومونو پیسې کې کوم کلچر دی، هغه ګومان کوم لمونږ ډیر فرق لري.
هغه ډیر فرق لري، البته د بس موضوع نه ډیر په کژور نه ورنوزو. په چینی نومونو کې درې برخې دي. یو برخه هغه عام برخه ده چې د قوم نوم دی، یا د کورنۍ نوم دی، یا د ګڼ شمېر خلکو نوم دی چې هغه په سر کې راځي. دویم نوم یې د مشخص نوم دی، او دریم یې د لقب غوندې دی، لکه په کابلي کورنیو کې چې ځینې خلک خپل نوم لري او بیا جاناغا او ګلاغا ورسره اضافه کوي، په خپل کور کې په جاناغا او په ګلاغا باندې مشهوري. نو دغه درې نومونه په دې شکل باندې سره راټولېږي، او مهم نوم یې طبعا هغه په اول کې راځي. نو کونګ فوتسی یا کونګ فوتسه چې په جاپان کې ورته کوشي وایي، په 1550 کال کې زیږیدلې ده. مخکې مرته اشاره وکړله، پلار یې د چین د یوې ډېرې مهمې کورنۍ سره نسبي تړاو لري. دی د یین لمسی دی چې د چنګتانګ په پاچاهۍ کې لومړی وزیر و،
د ده نیکه،
د ده په نیکونو کې یو کس. پلار یې شولینګ هینومیږي او د دولت مامور دی. په 15 کلنۍ کې د دویم ځل دپاره واده کوي د یو نجلۍ سره،
د کنفوسیوس پلار،
د کنفوسیوس پلار چې ژونګزای نومیږي، او د ژونګزای نه کنفوسیوس زیږي. کنفوسیوس لا د 3 کلو نه دی چې پلار یې مري، او د ده ماشومتوب په ډېره خوارۍ کې تیریږي. بیا هم د زده کړو سره علاقه لري، مکتب سره علاقه لري، او په 10 کلنۍ کې دوه څه زده کړي دي چې د کوم خان سره د معلم په حیث مقرریږي. په 10 کلنۍ کې واده کوي، یو زوی او دوه لوڼې ورته پیدا کیږي، او مصروفیت د دولتي مامور په حیث دی، یو شهزاده سره، د یو نواب سره. نه 10 کاله په همدغه کال باندې مصروف دی، او کله چې مور مړه کیږي نو د پخوانیو متونو د تدریس لوري ته مخه کوي او ګڼ شاګردان پیدا کوي شهرت پیدا کوي او بالاخره د لو د پاچاهۍ چې همدغه د چین په ختیځ کې یوه پراخه پاچاهي ده د 350 کلنۍ په عمر باندې د عدالت لوی وزیر کیږي. څه موده دغه کار کوي او یو ورځ د ده نواب یا د ده پاچا چې دی ورته د ښو کارونو توصیه کوي او په خلار یې لارښوونه کوي درې شپې او درې ورځې د رقاصو سره په عیاشۍ تېروي او د حکومت کار ته توجه نه کوي. په همدغه مسله باندې د پاچا او د عدلیې د وزیر ترمنځ شخړه راځي ځکه چې درې ورځې د حکومت کار پرېښودل د عدلیې وزیر ته یو جرم ښکاري او د پاچا نه مروري یو بیا 14 کاله په چین کې ګرځي شاګردان تربیه کوي تبلیغات کوي خپل نظریات خپروي.
یوه خبره دلته کوم په کومو زمانو کې چې فکر غوړېدلی د دنیا په هر ځای کې یو څه فکری ازادي یي دا چې دی له پاچا نه مروري شي پر هله یو حکیم دی دی یو فیلسوف دی د سره دی د عسکرو زور نسته د تورې زور نسته د فکر زور ورسره دی خو له پاچا نه خپه کېدی سي کار پرېږدي. دا بیا یو تاکید ده په دې خبره باندې دا مثال چې که یو چا ازادي د فکر نه د فکر ګل مړوي کیږي.
طبعا هغه څوک د فکر ازادي لري چې یو څه نفوذ لري دغه نفوذ د فکر د ازادۍ په چوکاټ کې رامنځته کیږي مګر د دربار په چوکاټ کې وده کوي او د کنفیوسیوس ډیر شاګردان یا اعدام شوي دي یا تبعید شوي دي یا بندیان شوي دي د دې په خاطر چې د کنفیوسیوس د تعلیماتو یو مهم اصل چې د ناپو او ظالم پاچا یا مشر په مقابل کې بدریږي او هغه ته به د سمې لارې لارښوونه کوي په همدغه جرم باندې د ډېر شاګردان یا وژل شوي یا اعدام شوي دي یا تبعید شوي دي. نو د فکر ازادي شته مګر په یو محدوده کې.
تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو.